رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو ویدونکو سلام، دومی پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په اوسنۍ روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د آشنایانو ادبي ډیر اوري. قدر من اوریدونکو، لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 118 هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوي دي. د سوریې د ملي ائتلاف د مخالفینو ډلې اعلان وکړ چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ښایي دوی ګډون ونه کړي، او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند دوه کاندیدان، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او برنی سانډرز، اوګه په اوګه روان دي.
د بشپړ خبرونو لاوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان برېښنا مؤسسه وایي چې ازبکستان نه کابل ته د 280 میگاواټ برېښنا د مزي د پرې کېدو له امله په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوي پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر کندهار ته تللی او له نظامي قمندانانو سره یې په ناسته کې اعلان وکړ چې دغه ولایت اضافي جنګي الوتکې لیږلي. رپورټونه ورساوري اوس په مکه بشپړ خبرونه ته چې زنه شباشنا او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د افغانستان برېښنا مؤسسوي چې د تیر شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډې شهابدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د لوري د ازبکستان نه افغانستان ته د 280 میگاواټه برېښنا د مزي د پرې کېدو سره کېدای شي د برېښنا پرچاوي دوه یا درې برابر شي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ مشر میرویس عالمی وایي که څه هم د دوی کاري ډله سیمې ته رسېدلې، خو امنیتي ځواکونه ورته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې د برېښنا ستنې او مزي ورغوي. د برېښنا موسسې چارواکي وایي که چیرې د برېښنا دغه پرچاوي دوام پیدا کړي، نو دوی به په هره ورځ کې تر پنځو میلیونه افغانیو تاوان وویني.
فوق العاده زیان ډېر زیات ده. منګه اوس تقریبا هر ورځ که منګه درې ورځې څلور ورځې به برېښنا ریزلی چالانه کو، هر ورځ 3000 لیتر تیل منګه مصرفو. تاسو پوهیږئ چې تیل قیمت ډېر لوړ دی، موږ طرفه هم په دې اندازه نه ده چې موږ طرفه د تیلو مصرف پوره کړي.
ښاغلی عالمی وایي سیمه په ماینونو پوښل شوی او تر نن پورې د رغولو امکانات نه و. د افغانستان د برېښنا مؤسسې دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د کابل تر څنګ د پروان، کاپیسا او جلال آباد په ښارونو کې هم د خلکو برېښنا قطع شوې ده.
د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 118 هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوي دي. دا شفافیت نړیوال غیر دولتي سازمان چې د غراپور خبر کړي ویل دي چې د میلیارډونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته. کته هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشان د اداري فساد په ضد په خپل جدي مبارزه ټینګار کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان د هیواد د فساد ضد امتیازونو شمیره د تیر کال په پرتله نه ده لوړه کړې. په افغانستان کې د شفافیت د څار د غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه د سوي
ما پیشنهاد میکنیم کې
مکوړاندیس کو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار وکړي، یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي، کافي سرچینې د پواکې ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي.
د نړیوال شفافیت سازمان ویلي چې د نړۍ هیڅ یو د فساد نه خلاص نه دی، خو بیا هم د نړۍ په مختلفو سیمو کې د اداري فساد درجه او د اوسیدونکو د درک څرنګوالی سره توپیر لري. د شفافیت نړیوال سازمان راپور ښيي چې افغانستان په تیر کال کې په فساد ککړو هیوادونو کې په څلورم ځکې وو او سا کال په دریم ځکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور له مخې ډنمارک د نړۍ د تر ټولو شفاف هیواد په توګه پیژندل شوی. متحده ایالات په شپاړسم ځکې راځي او ورپسې هند په شپږویاومې درجه کې دی. په دې لیست کې پاکستان په 111 ځکې، ایران په 113 او افغانستان په 116 ځکې دی.
څلور ماین پاکان په هلمند کې بوجل شول. د دفاع په نامه پر موسسې په ماین پاکونکو وسلوال برید د چهارشنبې پر ورځ د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ د اوبازانو په سیمه کې شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر زواک د امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې برید کې څلور ماین پاکان بوجل شوي دي. د ښاغلي زواک په خبره په برید کې یو بل ماین پاک ټپي شوی او یو هم ورک دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د عراق په لویدیځ کې چارواکي وایي چې څو ځانمرګ بریدونو کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د انبار په ولایت کې د خار د شورا مشر چې پنځو ځان مرګ برید کوونکو سار وختي د هغه په مېلمستون برید وکړ او د هغه یو محافظ ووژه او لس نور کسان ژوبل کړل. عبیدی وایي دوه نورو ځان مرګ برید کوونکو د پولیسو هغه ګزمه په نخه کړه چې د پیښې ځای ته روانه وه. په دې برید کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه نور پولیس وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ پروسه کال د مارچ په میاشت کې د البغدادي خرګوټې د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو نه
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ موسسې د کال 2015 راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران لخوا اغیزمن شوي دي او د ولس د غبرګون نډاریږي، په ولس سخت سیاسي بندیزونه لګولي او د بیان ازادۍ سلب کړې ده. په دې کې افغانستان هم یاد شوی دی. نور تفصیل د متي الله عابد نوري.
د فریډم هاوس راپور کې د افغانستان په اړه ویل شوی دي چې په سلو کې 40 درجه ورکر کیږي، چې د راپور په اساس په بشري ازادۍ او سیاسي فعالیتونو نور ځو کې خلک د محدودیتونو سره مخ دي. په دې راپور کې د دوه اویا ملکونو یادونه شوې ده چېرته چې شخړې، سیاسي او اقتصادي مشکلات وجود لري او نتیجه کې بشري ازادۍ د ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې مامور ونیسا ټکر وایي
موږ چې بشري ازادۍ لار کې کومې پیښې ثبت کړې دي، هغه د سیاسي غونډو کولو، د سیاسي ډلو جوړولو، د قانون حاکمیت، د قضا ازادي او په تاسف سره به ویم چې ټولو ساحو کې قیودات لیدل شوي.
په واشنگتن ډي سي کې دفتر لرونکو دغه ادارې قریب 50 ملکونه داسې هم یاد کړی دي چې هلته بشري ازادي بالکل نشته، چې د دې کې اول نمبر د سوریه، ورپسې تبت، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا
شامل دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د نظر د معلوماتو او تازه سروې خي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د مشرانو جرګې غړي برنی ساندرز د ایوا د انتخاباتو نه وړاندې اوګه پوګه روان دي. د ایوا په ګوندي انتخاباتو کې چې د همدې راتلونکي دوشنبه په ورځ کېږي، یو تن د ګوند په استازي ټوپ ټاکل کېږي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سیالي وکړي. د کوینبیک پیک پانتون لخوا په سروې کې څرګنده شوی چې 49% کې دیموکراتان د برنی ساندرز او 45% کې بیا د میرمن هیلری کلینټن ملاتړ کوي.
د سوریه د ملي ائتلاف په نامه د مخالفینو مهمه ډلې نن اعلان وکړ چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ښایي چې هغوی ګډون ونه کړي. دغه ډله وایي یوازې په دې شرط په خبرو کې برخه اخلي چې محاصره شوې سیمې خلاص شي او د هغوی نور شرطونه هم ومنل شي. د سوریه د ملي ائتلاف مخالفه ډله په داسې حال کې دا اعلان کوي چې تمه کیږي دوه ورځې وروسته په جنیو کې د سوریه د سولې خبرې پیل شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم به په دې خبرو کې د سوریه د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي.
د یونان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو مهاجرینو په چټکه توګه د ایستلو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي. دغه مهاجر او پناه غوښتونکي به د یونان نه بیرته ترکیې ته واستول شي. د 1 میلیون نه زیات مهاجر او پناه غوښتونکي پروسه کال اروپا ته تللي چې 80% کې د ترکیې او یونان د ټاپوګانو له لارې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي.
د ډنمارک پالیسي جوړونکې د هغه قانون دفاع کوي چې هدف یې دغه هیواد ته د مهاجرینو ورتک کمیدل دي. د نوي قانون په اساس به مهاجرین د دولت ته $1.5 میلیون ورکوي چې ډنمارک یې ورته د خوړو او اوسېدو بندوبست وشي. نور تفصیل د متي الله عابد نوري.
اروپای هوا ډنمارک د ماجرینو لپاره ځکه ډېر د کشش وړ دی چې هلته ماجرینو سره دولتي مرستې ډېرې کیږي. د ډنمارک دولت ویان مارکس کانت وای ډنمارک ته په دې 1300 کلونو کې ډېر زیات ماجرین راغل او د یو وړ هیواد د اقتصاد لپاره دومره ماجرینو ساتل مشکل کار دی. ډنمارک ته رسېدلو ماجرینو باندې د پارلمان لخوا هم یو بندیز لګېدلی چې هغې په اساس دوی نشي کولی